ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منئ روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستانی طالبانو د حکومت ترمنځ د هغه اوربند ختمیدل دي چې تر یوې میاشتې پورې جاری و. خو اوس پاکستانی طالبان وای چې په دغه لوزنامه او خبرو اترو کې سرغړونه شوې نو دا نه غځي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي کتر پای مر سره ملتیا او هر څه به ووري. خو له هر څه مخکې د پنځو بجو خبرونه د نجیب عامر نه.
پاکستانی طالبان وای له حکومت سره اوربند نه غځوي. په اسلام آباد کې د ورکو کسانو خپلوانو د بشري حقونو پر نړیواله ورځ مظاهره وکړه. امریکا وای که د سفارتکارۍ له لارې ایران سره اټومي تړون بحاله نه شو له نورو لارو به کار واخلي. بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان وایي له پاکستانی حکومت سره د اوربند موده نه غځوي. د دواړو خواو ترمنځ د روان کال د نومبر په نهمه د یوې میاشتې لپاره اوربند شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی ځکه د اوربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشې کولو د شر درناوی نه دی کړی. دوی همدارنګه پر امنیتي ځواکونو تور ولګاوه چې د اوربند پر مهال یې هم د هغوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. ځینې سرچینې بیا وایي چې پاکستان د تحریکي طالبان پاکستان دولس خړی څو ورځې وړاندې خوشې کړي وو. پاکستاني چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. له افغانستانه د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستانیو کډوالو د ستنېدو لړۍ لنن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لړیو ته ویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوست ته ګاډي لیږلې او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې دي. هغه وایي د ستنېدونکو کورنیو سره به نقدي مرستې هم کیږي. بل پلو د غلام خان تحصیلدار غني الرحمن نن مشال لړیو ته ویل چې د خوست ګلان کېمنا د کډوالو یو قافله د غلام خان بندر ته له غرمې مخکې ورسېده. نوموړی وایي دا کسان بنو ته لیږدول کیږي. هلته دوی په بکاخیل کې هم یا هر بل ځای کې چې دوی غواړي اوسېدای شي. هغه وایي کله چې په د تخیلو کې د هغوی سیمه تصفیه شوه نو بیا دا کډوال خپلو مینو ته هم تلی شي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستانه 15,000 وزیرستاني کډوالو کورنۍ ورله مخې ستنه شوي او د وو نه نیولې تر 1,200 پورې کورنۍ لا هم په خوست کې دي. نن د اسلام آباد پر ډی چوک کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پر لاتې واهه. دوی د یو غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس په بلنه راټول شوي وو. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې تر اتم کړل شوي کسان دې زر تر زره خوشې کړي. د شمیم په نوم یوې سپینسرې سواتې ښځې په ډی چوک کې موجود مشال لړیو خبریال ته وویل پوځیانو یې زامن بیولې دي.
او زما وزابرو هغه په جنرال ویلی وو نو یو څه کمکل لیواله نه په درې یم میاشت را پرېښو ته یو وړو کې وزه نو ونیم کال جیل به تویر کړو را پرېښو ته یو زویا به چې دان په کوټ کې شهید کو او تلور زامن چې دا دوه پته دې ته په جیل کې دی ملاقات سره کېږي.
پل پلو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د نن ورځې په مناسبت د یو پیغام په خپرولو سره ویلي په زور د تر اتم کل شو کسانو د موندلو پاړه حکومت یو قانون تیار کړی چې زربا د پارلمان څخه منظور کړل شي. لنن په خیبر پختونخوا صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 14 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 میلیونو نه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 50 کالونه کم وي. د روغتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د دسمبر په 10 ویلي هغوی به هڅه کوي چې د پولیو د واکسینو د دغه کمپاین پر مهال ټولو مستحق کوم ماشومان ته ټیمونه ور ورسوي. نوموړي له خلکو هم غوښتل چې په دې لړ کې د حکومت سره مرسته وکړي. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې ماشومان د ګزرن ښکار کیږي. او په داسې حال کې چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بحالۍ هڅې روانې دي. امریکا دړکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي پرون په یو بیان کې وویل د ایران د اټومي پروګرام پرمختګونو ته په کتو سره ولسمشر بایډن خپلې انتظامیې ته ویلي دې ته دې چمتو اوسي چې که سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی باید له نورو لارو کار واخلي. په ایران کې د نوي سغدریز حکومت واک رسیدو وروسته د 15 میاشتو ځن نه پس د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین ترمنځ د خبرو وم پړاو تیرونی په ویانا کې پیل شو. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له ایټمی تړونه وتلې وه. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یوې میاشتې د ډزبندۍ نه پس دغه ډزبندۍ نور نه غځېږي. دا خبرې اترې ولې خلک خبر نو؟
خبر اتری قربان دی لیکن خبر اتری په کم لیول باندې دی. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. خو د بشري حقوقو یو فعال ادریس خټک ته یو فوجي عدالت سورلس کاله د بند سزا اورولې ده. د هغه لور تالیا خټک وای
سو اس پروف هم نشته ایران کو کنه ملک اول هم شروع کې مونږ دغه سبستې کنه رسته کو بغیر مشتوین وغا اوس جیل ته واسطو نو بغیر مشتوین وغا.
فعال خبریال په پښتون لس د پښتون کام مبارز نزار یوسفزی د دې دنیا نه سترګې پټې کی داغه پغک دا आवाज تاسو ته
پښتو ادب او دی وطن سره مینه زمانه سړی جوړ کړ نو ما کنه دوه کس پیژنې او کسلور کس مې پیژنې.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لري ته وګي. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونا تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د سر راپورتا نا قانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورس په خپل یو خبر کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی هغه یو سل دوه بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړې ده چې د مذاکراتو دوران دوی د خوشي کولو شرط وړاندې کړی وو. د نومبر پر اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون لمخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستانی حکومت او امنیتي ادارو د خپلې لوزنامې پاسداري نه ده کړې. تفصیل غلام غوسناورو.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلې شوي چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړي، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو یو سل دوه بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ سرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویب پاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 240 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دي شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پرې قربان دي لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجب نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی پی ایس ته چې کوم قانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچې مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې مونږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې ترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنی پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو طرفه د هغوی د حکومت طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې اترې کامیابې شي. خبرې اترې به تېمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پورې وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشی، شخصي ملیشی وسله نی غرزولي او د تشدد نه توبه نی ویستي، انکار یې نه کړی، تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي، په کومو شرطونو مداله ځنامه کېږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په راروان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوی وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړی ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دیني وکو او اندېښنو په جواب کې تر دې دمه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلورنیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو اسلام آباد ته. نن د ټولې نړۍ په شانې په اسلام آباد کې هم د ډیفنس آف هیومن رائټس تنظیم په خوا د سوري لاندې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په دې چوک باندې د دسمبر په 10 نیټه باندې سهار د 10 بجو نه تر ماښام 9 بجو پورې احتجاجي درنه روانه ده، چې د مظاهره چیانو د غوښتنه ده چې په زور اورکل شوي د دوی خپل خپلوان دې زر تر دره راخوشي کړی شي. د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د دې ورځ په اړه یو بیان جاری کړی دی چې حکومت د بشري حقوقو لګامونو بشري حقوقو د پاره ګامونه پورته کړی دي. په زور اورکل شوي کسانو په اړه حکومت یو قانون تیار کړی چې زر به پارلیمان ته وړاندې شي. د دې ورځ لواندلو په اړه په دې وخت زموږ همکار ګوهر مسید اسلام آباد نه دا راپور رالېږلی.
نن په ټوله دنیا کې د انساني حقوق ورنز منځل کېږي. په دغه سلسله کې د اسلام آباد په ډی چوکې د ډیفنس اف هیومن رائټس د طرف نه دا ورنز منځل کېږي، او دلته په ډی چوک اسلام آباد کې د اغو خلکو چې دا چا خپل خواږه رونه زمن یاران دوستان اغه په زور باندې ورکړی شوې دي، اغه خپل پردي دلته په غونډه کې موجود دي. په دې وخت زمونږ سره یو مور موجود دا اغه سره پښتنه کو چې مور تاسو دلته صد لاره غلی د کم ځای سنه مده دا
زمنګ دا سواد نه راغلی او دا سواد یو زمانو شمیم نه او زما وزابرو او ډیره سخته او ډیره ضرور وزابن هغه وزابن زمالو شو به دا بعد سخته به زما زابن لوشي زما سخته به ورکه شي زما وزابرو هغه په جنرال وای دی و نو یو څه کم کله ونه پدری دریم میاش را پر خاو دا یو وړو کې وځه تا ته دې سی وړو کې ځه واخره وړو کې وو نو ونیم کال جیل به تیر کړ را پر خاو دا یو جو یې به چې دا نه پکواټ کې شهید کو او تلور ځمبل چې دا درا پته دې ته په جیل کې دی ملاقات سره کېږي
بالکل دا خبره تاسو اوري دلته یو مور د سوات نه په دې پندال کې موجود ده اغا جڑا فریاو تاسو اوري موږ سره دلته یو بل کس هم موجود دی اغه سره تاسو ته خبرې ورو چې اغه صد لا راغله دی او اغه سم مشکلات دي
زمانو مفتاب علی شاه د سواد سره تعلق دی زما زه د ډیفنس اف هیومن رائټس کوارډینیټری مې سواد د طرفه زما ز پخپل وکټم يم زما رور دی الطاف علی شاه اغه په 2009 کې فوج غوا کړه د کیپټن مهر یو وو اغه ځان سره وړه او د تفتیش په باندې باندې او تر اوسه پوری هغه بیا واپس دی راغله نو نن خو انټرنیشنل هیومن رائټس ډے 10 دسمبر نو باغې والی سره موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو
ډیر مننه قدرمنو اوردونکو په دې وخت باندې دې دا نن سحر تقریبا پلس بجې باندې شروع شوې ده او د لسم دسمبر په ورځ کې د بشري حقوقو ورځ منځل کیږي او دا به د شپې ته 9 بجو پورې دا غونډه دلته موجوده وي په ډی چوک باندې خود نن چې کوم ورځ منځل کیږي په دې حواله سره د بشري حقوقو وزیر شری مزاری یو بیان جاری کړی دی چې پخې کې دی وایي چې حکومت د بشري حقوقو باندې ډیره خصوصي روان کړي دي په دې سلسله کې دوی یو د جبري چې کم په زور باندې اغوا کړي شوی خلک وي هغه سلسله کې هم یو قانون راوړي د بچیانو د ماشومانو ماشومې جنۍ سره زیاتوب حواله سره هم یو زینب الټ بل راوړي دي او په دغه شانته نور هم قانوني نه راوړوي او چې کم قوانين موجود دي په هغه باندې عمل درآمد تیز کړي دي
تاسو مشال ریډیو ته اوږغي د بشري حقوقو په دې موضوع کې پاتې کیږو په زور د غیب کړل شو کسانو په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه سیډنی کوون کې ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي په 2019 کال کې غیب کړل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درکو خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستانی پوځ سره بندې ده 13 هفته یو پوځي عدالت نوموړی ته د جاسوسۍ په تور 14 کال قید سزا ووروله چې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سختې نیوکې کړې دي د نوموړی کورنۍ پر هغه لګیدلو تورونه بے اساسه یاد کړی په دې اړه تفصیل بشیر واخنو
د بشری حقوقو فعال او چیډونکو ادریس خټک ته د یو پوځي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي خالد افریدی زیتی چې د مؤکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لار ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 ماده پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کیږي لمخې سزا شوه نو ځکه لمړی به له پوزي عدالت د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په های کورټ کې درخواست جمع کوي
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه بلکې ما په کورټ باندې هم دا اوبجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه دا خو یو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آر جی ایچ کیو کی ہوئی نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا پا مونگ
ادریس خټک د 2019 کال په نومبر میاشت کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټره ښکته او لزان سره بوت هغه تر یو کال پورې غیب و د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره دی مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوې ده چې د هغه وکیلې بے بنیاده بولی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړ شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه هغه د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري
اور پاپا هغه چې کار روم دا بیسیکلی چې د مسینګ پرسنز باندې وو بیکاز 2009 10 کې ډیر زیاده شوی وو مسینګ پرسن کیسز اور علاوہ جو فاٹو کے شکل آپریشنس کے دل چکم سویلینس باندھے جو لکا کولیٹرل ڈیمیج ہو نو لکا سویلینس رس سو شفیو کنا اگر یہ سٹوریز ہے انٹرویوز ہے سو 14 years کنا جو 14 years کے خوب لکا 14 years ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو جو کل 14 years کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور اور بیدا سے اسی بندے کو حاج مجھ سر سے اس پروف ہم نشتہ ایران کو کنا نو لگا اول ہم شروع کے ممدگا سے بستے تھے کنا اور اچھا تھے کو بغیر مجھتے وین ہوگا اسے جیل تواستو لو بغیر مجھتے وین ہوگا
د بخنی نړیوال سازمان امنیسٹی انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه او رول شوی سزا له شرما ډک عمل بللې په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دی د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړ شو مسله دی بیخي ختم کړي د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرل آصف غفور د لادرک کسانو پاړه د پریس کانفرنس په محل د وی پوښتنې په جواب کې ویلی وو چې نه غواړي څوک دی په زور غیب شي خو په جنگ کې هر څه جایز دی مشال ریډیو چې کلا د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه پوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دو کسیز کمیشن جوړ کړی دی د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لريو ته وګي افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسای بل بهیر د نن شروع شو دوی په غلام خان بندر راستنولې شي د انتظامی په وینا لومړی به بنو تزي چې وزیرستان کې کل سیمي تصفیه شي زربې لبنو نه خپل کورونو ته هم راولي دوی په وینا غلام خان باندې ورته ټولې تیارانی سرته رسیدلې نوملیکنه کیږي چې ورته نقدې او خوراکي مرستې هم جاری شي عمر وزیر په تفصیل لري
افغانستان کے مشتہ د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بهیر د نن په غلام خان لارا پیل شوه د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسی لپاره په غلام خان ټول تنظیمات سر تر رسیدلی د دوی د واپسی لپاره خوستا گاڑی ور لګلی په غلام خان با د دوی رجسٹریشن نوم لیکنه کیږي چې ورته د میاشتې 2000 نقد مرسته او خوراکی او غیر خوراکی مرسته هم ور پسې جاری شي
ٹی ڈی پیز کم چې د مداخی زوسیدگی او د نورو خیلونو سره تعلق لري او د واپسی سلسله ګلون کیمپ نه شروع کیږي په دې سلسله کې زموږ سمره تیاری نه دی هغه کمپلیټ شوی دی غلام خان باندې رجسٹریشن پوائنټس او نور فیسیلیټیشن پوائنټس جوړ شوی دی ګاډي چې دین هغه مونږه الریډی چې دغه مونږه لګلې دي د کډوالو د سامانونو د آی ډی پیز چې دین دا و دره واستو د پر دی مونږه سټل کوو دي چې دین نان فوډ آیټم دی هغه ورته مونږه ورکو رجسٹر پروسس چې هغه به هم په 0.1 باندې کمپلیټ کیږي د کم سره چې به د دې د میاشتې هغه منتلی سستننس الاونس چې کم 2000 روپۍ او فوډ الاونس کم چې 8000 روپۍ هغه به دې ته ملاوي
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی و رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د خوز ګولان کیمپ څخه کډوالو قافله غلام خان بندر ته رسیدلې ضروري لوازمات پوره کېدو پس به دوی بنو تلېږي چې په خپل مرزي حالت کې به کا خیل کېم یا هر ځای چې غواړي تللی شي او د تاخلو کې د دوی سیمو کلیر کې دو پس به دوی خپل سیمو ته واپس راځي
پرین میزور ته ګاډي لرزلی وي 30 ګاډي به با 10 فلاین کوچ متاثرین ار تک شروع شوی دی د دې کې پروسس د دلتا راوند دی خو دې نه بعد دی په خپل خوشي مونږ دی د بنو یسرا درګه چې دی کې ملا کې دی مزکی دی دلته لوندې نو هغه توسی کازی عزیز تربیر وی هغه تاسو په خپل مرزي باندې کینځي ته تا ګوډي هغه توسی او بس دلته د ورته خنه ورکې ول شي بستر ورکې ول شي ډاکټر نه ټیم او هاروک هر څه چې څومره سہولت دي ټول ته یوري شوی نو
مرستیال کمشنر شاهد علی خان وای چې دغه کډوال زیاتره د داخلو دي چې د دوی د سیمو کلیر کول او عمل هم په تیزی سره روان شوه دي کلای چې سیمه کلیر شي نو خپلو کورونو ته باور ته دراتلو اجازه کیږي د انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان ازربایجان عملیاتو څخه گاونډي هوا د افغانستان ته کډه شوی کډوالو کې 15,000 نه زیاتې کورنۍ په وړاندې درې پړاوونو کې راستنې شوې او اوس مهال د یوې اندازې مطابق د 1 to 2,000 پورې خاندانونه هلته پاتې دي چې دغه ټول په راتلونکو ورځو کې راستنولو پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګي. د خیبر ضلع په باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خپلو دندو نه لرې کړل شوي خاصدار او لوی ځواک له حکومت غوښتنه کړې چې بیرته دې په خپلو نوکرو بحال کړل شي. تفصیل په دې اړه فرهاد شینواری را لېږلی.
د جګړو او بدمنۍ نه متاثره شوې سیمې باړې معطل شوي خاصدار او لوی ځواک کسان وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد د مبارزې نه شاته کېدو په تور کې د خپلو دندو نه لرې کړل شوي وو. دوی وایي د پوځي عملیاتو په وخت چې سیمه په وسته وسپارل شوه او جګړه تیزه شوه، نو د دوی کورنیو ته هم ګواښونه زیات شو او د نورو کډوالو تر څنګ یې خوندي ځایونو ته کډې وکړې، خو دې ګام سره د دوی دندې ختم کړل شوې او د تیرې اوږدې مودې راهیسې سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي موږ حکومت ته هر ډول سپیناوی ورکړی او موږ یو شمېر تفتیشي مرحلو نه تیر شوي یو، خو د دې باوجود مو نه بحالوي. د باډې معطل شو خاصدارو یو مشر ارباب خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه کې سی ایم صاحب لم چې دی رپورټس لوړل، هغه بیا پکې یعنی کم هوم ډپارټمنټ چې دی هغه لا پکې کال وکړلو چې را دې ته و دا مسله و کې حق دوره ته دو کم کسون چې بحال شوی دی د په کوم رول باندې بحال شوی د دوه پر رول باندې دوه خلکو چې کم دی یعنی ری انسټیټمنټ وکړو، خو چونکه وعده پسې وعده په وعده پسې وعده خو مونږ چې دی ستړي شولو دوباره چې دی مونږه دغه خبره لا تیار شو کا آئنده کوم 10 دسمبر چې دی تر دغه پرې دی مونږه دا مسله حل نشولا، نو د مونږ د څومره ملګری چې دی مونږ به سخت نه سخت لای حمله کوو اختیارو د مو چې دا کوم خبرې دی دا زبانی نه دی دا د مو سره تحریری شته دی باقاعده فایل د مو سره دی کوم خلکو ری سټیټمنټ شوی دی هغه په حواله به مونږ تاسو له روخه یو چې په کومه طریقه باندې شوی دی، خو چونکه مونږ نن ګلارو غلا
د قبایلی ضلعو د پخوانیو خاصدارو چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی د دې د کمیټې چیرمین سید جلال وایي دې خاصدارو لوی ځواک کسانو ډېر قربانۍ ورکړي او په کار د زر بحال کړل شي.
نو زموږ چې په کور هډکواټر کې هغې سره کومه فیصله شوې وه نو په هغې کې دا ایجنډا مونږ اوچته کړې وه چې کوم زموږ کا ایکس خاصدار دي کا لویز دي چې کوم ټرمینیټ کسان دي نو هغې دپاره بے شک شرط بداوی چې هغه بلیک لیست کې نشتا ریاست ته مطلوبه نه دی هغه بټول بحال کیږي، خلبت امرغه تروسه پورا وادي کیږي اعلانونه کیږي تروسه پورا هغه بحالی نه ده شوی په هارا ازلا کې دا قسان شتا نو مونږ غواړي چې هغه زمونږ د وطن د علاقې خدمت کړي دي قرباني ور کړی دي او په د خاور باندې تروسه پورا دا قرباني ور کړی دي، نو مونږ دا وایو چې کوم خبره زمونږ سره په اپیک کمیټي کې په شوی دی په کورټ کوارټر کې نو هغه چې څورم دی په 22 نکاتو کې دنه چې څوره خبرې دي چې په هغه باندې عمل هم وشي او ختمي انجام ته ورسیږي، نو بالکل دا زمونږ حق ته.
د خبر ضلع پولیسو د دفتر یو ذمہوار افسر چې خپل نوم او غږ پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې مختلف ادارو یو شمیر غونډې کړې، د حکومتي ادارو خپل طریقې کارو یو چې هغه پوره کړل شي نو بیا به بحالوي، ځنې ترې بحال شوي او ځنې به د مهم تفتیش نه پس بحال کړل شي. د خیبر ضلع پولیس وایي په باړه کې په هغه وخت کې یوې اندازې مطابق 200 تنه خاصدار او لوی ځواک کسان معطل شوي وو چې بیا وروستو خواوشا 1500 پکې بحال شول، ځنې ریټایرډ او مړه شوي، خو دا اوس ټول 129 تنه پکې معطل پاتې دي او د قانوني تقاضو پوره کولو نه پس به بحالېږي. په باړه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي، امنیتي ځواکونه ادا کوي چې اوس یې هلته امن بحال کړی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لري ته وګی. امریکایي اور دن کو تاسو مشال لري ته وګي او درنګ سات کی پنځه می بجې کی دن کی دی خبرونه اور د دینه پس پر د امریکای مطابق د متعلق د رپورت اورونو اول خبرونه د نجیب عامر
تحریک طالبان پاکستان وایي له حکومت سره د وربند موده نه غځوي. د دواړو خواو ترمنځ د روان کال د نومبر په نهمه د یوې میاشتې لپاره وربند شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دوی ځکه د وربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو شرط نه دی منلی. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه. عدالت نن په خپله پرېکړه کې وویل علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی هم شامل وو. د چا چې وار له مخې ضمانت شوی نو پکار وو چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. وروسته عدالت پرېکړه وکړه چې اوس به د دې مقدمې بله اورېدنه د دسمبر په 15 کېږي. نن د اسلام آباد په ډیر چوک کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پرلتې ووهه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې تر اتم کړل شوي کسان دې زر په زر خوشي کړي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شین مزاري نن ورځې په مناسبت د پیغام په خپرولو سره ویلي په زوره د تر اتم کړل شوو کسانو د موندلو په اړه د یو قانون په منظورولو بوخت دي. لنن په خیبر پختونخوا صوبه کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو د ورکولو درې ورځنۍ بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 13 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 میلیونو نه زیات هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. د افغانستان د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستانۍ او کډوالو د ستنېدو لړۍ له نن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لړۍ ته وویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوست ته ګاډي لیږلي او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې. او په داسې حال کې چې تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د ایټمي تړون د بحالۍ لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. امریکا د ډکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له ایټمي تړونه وتلې وه.
د نجیب عامر نمو د خبرونو لنډیز اورېدو او اوس درته یو راپور وړاندې کوو. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅه وکړي. نوموړي پرون د دسمبر په 9 په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیواله غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو درناوی باوري کړي. په آنلاین غونډه کې د لسکونو هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنو استازي برخه لري. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل نه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړی کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشریز ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. بایدن ویل د سیډنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځنې اړخونه د زوال په حال کې دي، نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅې وشي. دا وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوي کړي، او زما په نظر دا موږ ټولو لپاره یو ډیره اړینه او بیړنۍ موضوع ده، ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو خې چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورت خې چې ازادۍ په 1350 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیواله دیموکراسي او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورت خې چې په 1350 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوریتي هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لګ تر لګه یو برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده. including the United States. دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو باسونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېخو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د دسمبر پر 10 غونډه ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل وو پاڼه لیکلی چې د سرمشیزی په اجنډې کې درې مهم موضوعات یعنی ل زورواکۍ او امریت د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپلو هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي. د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو. په امریکایي پلازمینه واشنگتن کې د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي یوازې انتخابات د جمهوریت معنی نه لري، بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوری ادارې پیاوړي شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی.
اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې تر انتخاباتو وروسته چې نوی حکومت جوړ شي نو جمهوری ادارې نه مضبوطوي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو درو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زورواکانو په سر چلند کوي. همدارس په تیرو دریو کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلمان وجود تقریبا نشته. په بل معنا دلته پریکړې په پارلمان کې نه کیږي بلکې په نورو طریقو کیږي.
خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا تشمن دی او همدا لامل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر او اپوزیشن ګوندونو کې د نننه هم جمهوریت کمزوري دی او د پاند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خو د حکومت پر وړاندې د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم دریځ لري چې د 2000 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې ټولې جلسې، احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کړې دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان چې کله د امریکا او روس ترمنځ د لانجه کې فریق جوړ شوی و ډېر تاوان یې کړی و. خو اوس به دوی هیڅ کله د امریکا او چین ترمنځ روانه شخړه کې فریق یا د کوم بلاک برخه نه جوړیږي. د دسمبر په 9 نوموړي په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په خپله وینا کې زیاته کړې ده دوی غواړي لکه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د لانجې د هوارولو کوشش په شان د امریکا او چین ترمنځ د لانجې ختمولو کوشش ضرور وکړي. تفصیل شانواز ترجمه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان د امریکا او چین ترمنځ د تاو تریخوالي د ختمولو کوشش خو کوي، خو داسې به هیڅ کله نه کوي چې د یو بلاک یا د یو ملک مرګرتیا وکړي. ځان به د دواړو د اثر به هر سات کې زیاته کړي ده چې پاکستان به چین او امریکا ترمنځ جنگ یا د جګړې برخه هم نه جوړيږي.
اسی طرح هم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم
دیوای همداشان مونږ اوس هم کوشش کوو چې مونږ د دوی معنی امریکا او چین ترمنځ جوړیدونکو فاصله ختم کړو. که د دوی په کاروبار کې مقابله ده هغه خو په ټوله نړۍ کې د اویبه خدا سره چې تر هغه وړاندې لاړ شي لکه څنګه چې روس او امریکا او نور مغربي ملکونو ترمنځ شخړه شوې و. وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د ایشیا د امن په حواله یو کانفرنس ته په خپل وینا کې کړې. نوموړي په هندستان ترڅنګ په موسمیاتي بدلونونو هم خبرې کړې. عمران خان د امریکا او روس ترمنځ د 1980 لسیزې په اخیره کې د جګړې په حواله سره دا هم زیاته کړې چې په هغه کې په لکونو افغانان مړ شوي. پاکستان باندې د مهاجرو ډیر بوج هم جوړ شو او عمران خان دا هم ویلي چې څه مو د وړاندې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجه جوړه شوه پاکستان پکې کوشش وکړي چې خبره سمې تراولي او د پاکستان دغه کوششونه ستایل شوي هم. د نوموړي دا خبره چې پاکستان کوشش کوي د امریکا او چین ترمنځ د تاو تریخوالی ختم او یا کم کړي. صحافیو تجزیه کار محمود جان بابر پی وویل چې اوس د پاکستان ډیره مجبوري ده چې هغه د امریکا او چین سره تعلقات یو شان او په ځای وساتي، ځکه که یو اړخ تلاړ شي ګټه به ونه کړي،
ځکه که افغانستان مسله په دې وخت کې نه حل کیږي نو په دې وخت کې ټول زیات اثرات په هغه په پاکستان باندې راپرځي. نو پاکستان نه چین سره یوازې تلی شي او نه امریکې سره یوازې تلی شي، نو هغه دواړو سره تعلقات بحال ساتي.
په وډان اخبار کې د دسمبر په 12 راغلی د امریکا صدر جو بایدن د یو سل او لس ملکونو ګډه غونډه بللې او دغه غونډې ته د ویډیو د لارې د دسمبر په 9 او 10 خپل منځ کې د ډیموکراسي سمیت په نوم د دعوت شوي هیوادونو مشران خبرې کوي. خو اخبار زیاته کړې ده پاکستان دغه غونډې ته د دعوت باوجود هم نه ورځي، نو ځکه په اسلام آباد کې پالیسي جوړونکو اندېښنه ښودلې چې دغه غونډې ته د ځواب نه ویلو په صورت کې به هندوستان په آزاده مټ خبرې وکړي او د هغوی په امریکا کې تر دې وړاندې هم اثر رسوخ زیات دی. خو که پاکستان دغه غونډې ته بیا ورځي نو ممکن نه ده چین د پاکستانه خفه شي. محمود جان بابر هم وویل چې همدغه خبره هم ټیک ده، خو دغه غونډه کې به ممکنه ده اخیره کې د هغه ملکونو غندنه هم کولی شي چیرته چې جمهوریت نشته، نو شاید پاکستان په دغه وجه دغه غونډې ته نه ورځي.
او بیا که تاسو وګورئ که په دې اجلاس په اخره کې که د هغه ملکونو مذمت کیږي چېرته چې جمهوریت نشته یا د هغې خلاف څه بیان راځي، نو د هغه بیان به هغه ملکونه خامخا حمایت کوي چې کوم په دې اجلاس کې موجود دي. چې که د هغې حمایت به پاکستان کوي یا د هغې نه همدغه رنګ واپس وځي، نو د هغې به خپل اثرات دا خو به په پاکستان کې په سفارتي سطح باندې دې خصوصا جاج اخیستی شوي او دا فیصله به شوي وي.
د دسمبر په 18 په نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي یو خبر تر مخ امریکا ویلو دوی به بیجینګ ته د 2022 د اولمپیک لوبو لپاره حکومتي غړي نه ورلیږي، ځکه دوی لیکلي چین د انساني حقونو اړخ ته پام نه کوي. اخبار زیاته کړي چې امریکا هغه لوبغاړي چې چین ته ورتګ غواړي د ورتلو اجازه ته ورکړي او ویلي دي امریکا یې د ورتګ نه منې کوي. شانواز ترکزه، ماشال ریډیو، پېښور.
په مندنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکندی وای القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د پخپو ځای پیدا کړي. د په عین حال کې وایي چې له استخباراتي معلوماتو پرته ګرانه ده چې القاعده شبکې د غړیو د شمیر په اړه څه وایي، خو دا ویلی شي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی. عصمت ساروان د نور تفصیل سره.
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قومندان وایي د اګست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د القاعده سخت دریځي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې جنرال فرانک مکینزی وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقه عملي کړي او کې سرغړونه وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډیره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي. دی وایي د پخوا په پرتلۍ په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د څرک معلومولو وړتیا شایي اوس شاوخوا 1 یا 2% وي، خو که ناممکنه نه وي نو ډیره سخته ده چې یقیني کړي القاعده یا اسلامي دولت ډله له افغانستانه امریکا ته ګواښ پېښولی شي.
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوي کسان جذبوي.
د جنرال مکینزی په وینا بیخي ښکاره ده چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي، خو ځینې سخت دریځي افغانستان ته له بې کنټرولو پولو ورځي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګرانه کار دی.
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي، تر دې نور د اوس لپاره څه نشته، خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي.
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وې، او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ. مکینزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپلې ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړي. ده وویل د اگست له دیرشمې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
تسمشال لري ته وګي د خبريالانو د تحفظ نړیوالې کمیټه یا سی پی جی خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند محکومو خبريالانو شمیره پورته شوې ده. د نړیوالې ادارې د شمیرونو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبريالان په چین کې بند دي چې شمیره یې 500 تر رسیدلې ده. د غشان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبريالان بند دي او یاد بریدونو ښکار شوې دي. تفصیل شاهین بنیر نه.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیا کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي، خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې پر راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبريالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبريالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبريالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو، نو په پاکستان او افغانستان کې راسره د بندي خبريالانو سره کارډ نه وو. باید د دې د معنی وانغستل شي چې په دغه هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته، خو ولې خبريالان بندي نه دي؟
د خبريالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، مکسیکو او فلپائن په ګډون د خبريالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطره ډک هیواد ګرځولې وو. د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمیر خبريالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد د خبريالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کو ګورې شپږ کسان چې دی شهید سوي دي او ټوټلی کاسټ چې دی دغه جرنلزم دی. آزادی صحافت د پاره او د صافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ زموږ موږ اعلان کړی مو، نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل. هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان، سند، پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی او خیبر پختونخوا خلک چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبريالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبريالان وژل شوی دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبريال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوې دي او نه ذمہوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبريالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیانې وي، چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي، هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا 3 کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډیر مشهور جرنلستانو باندې ډیر په ډاګه باندې حملې شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکیم صورت حال څه ډیر بهتر نه خو خراب شوه دي. نورم خدا صرف د جرنلستانو مسله خوب صرف نه ده، یو د حاصله مطلب هغه خدا هغه خو خامخا ده، خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیان ده.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادا کوي چې د غلطا په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبريالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبريالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره کړې ده، خو خبريالان وایي چې باید د قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لري شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست په ګلانو کیمپ کې د وزیرستاني او کډوالو له 8000 څخه کورنیو سره د جمعي د توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد مرستو او د ویش بهیر پیل شو. دا مرستې یونیسیار دوی سره کړې دي. تفصیل په د خوست نه نجیب الله خیلی لیکلی.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي. هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د دې بهیر په اړه وویل.
تقریبا 8000 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 345 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړي دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او د دوی نه مخایش دا ده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای.
خدای دا وکړي چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. ان دا د پرامیش دا غشتنه دو چې موږ دغه خلک د دل ملزوم خلک د چې کما دوه ټاکه دلای ګړه دلای خلک وکولا شي او تکولا شي چې دا د خپل وطن نه تلل دي افغانستان ته روښتې دي میرزا پر ته تلل دي والا من ته تلل دي برمل ته. نو خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره دغه وشي مرسته.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالله نور له نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دغه کېم کې دا خل ډېر بیت مسوای دی نه لار ګای لاري نه صاحب ځنه داس خلک شته چې کټه روغله ساتینا شلډر یې ور کړل خو غونډا نسول ملو تقریبا شپږ سوه روغلی وي. په شپږ سوه کې ځنه داس کرانه وي چې وای واته 15 ملاو دي نه رانه دي ملاو همیش دا د ټول دولت نسول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وش.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی خواوشا 10000 کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي.
تاسو مشال لري ته وګي. مدني فعال او خبريال نزار یوسفزی پرون مازیګر د ثواب په شام منصور سیمه کې په خپل پلرنې هدیره کې خبرو ته وسپارل شو. نزار یوسفزی د دسمبر پر اتمه د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی وو. تفصیل سراج زهیر ګراندې کوي چې د نزار یوسفزی په غک پیلېږي.
پښتو ادب او دی وطن سره مینه زمانه سړی جوړ کړ. نو ما کنن دوه کس پیژني او کسلور کس مې پیژني.
دا غد وتلی خبريال مدني فعال سیاسي مبارز او د فرهنګي شخصیت نزار یوسفزی دی چې د دسمبر په 9 نیټه د زړه د دورې له کبله یې په خپل کلی ثوابه شاه منصور کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او هم د دسمبر په 9 نیټه په خپل پلرنۍ ادیره شاه منصور کې مازیګر 4 بجې خاورو ته وسپارلې شو. په ټولنیزو رسنیو ډېری سیاسي او مدني فعالانو او شاعرانو د نزار یوسفزی په مړینه ژور غم ښکار کړی او دای د پښتنو لپاره ډېر لوی زیان بللې. د نوبل نړیوال جایزی گٹون کی ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی لکی چې دې باور نه کوي چې نزار یوسفزی دومره زر لدی فانی دنیا کډه وکړه. نزار یوسفزی یو نستړی کیدونکو کمپاله مبارز په پښتو شعر او ادب مین او ډیر مینناک شخصیت وو. د عوامي نشل پارټي مرکزی مشر اسپندیار ولی خان په ټویټر پانه د نزار یوسفزی په مړینه د خفګان سرګندولو په وخت ویلي، خغلی نزار یوسفزی په قام او وطن مین انسان وو چا چې په مسافرۍ کې د باچا خان بابا د فکر او کاموالی تبلیغ د ژوند مقصد جوړ کړی وو. د نزار یوسفزی جنازې ته ورغلی د نېشنل ډیموکراټیک مومن ګوند مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داول مشال ریډیو ته اوه نظر یوسفزی یو ملت پاله او وطن پاله انسان وو او د هغه سیاسي مبارزه به تل یا ساتلې شي.
هغه یو داسې شخصیت وو چې تزړه مینه و د قوم سره او د اویا د قوم د وطن د سیاست چې هر چا په کولو دا هر چا سره هم بخي د زړه تل مینه و. یو ډېر غټ نقصان دی د پښتون کم پرست سیاست تم د خاورې ادب تم د خاورې صحافت تم او زو په الفاظ نشته چې زه دغه په مړینې چې کوم نقصان مونږ ته ملاو شوی دی کوم ته کوم خلا دا په مړینې جوړ شو زما په خیال لغه زه په الفاظ کې نشم بیانوي نو بالکل په ژوند مین سره. او
همدارنګ لیکوال شاعر او ادیب امجد شهزاد د نظر یوسفزی په حق له مشال ریډیو ته اووی
هغه یوازې نه چې یو ښه جرنالیسټ او هغه یو ډیر ښه سیاسي ورکر وو هغه یو ډیر ښه د لټریچر سره وابسته یو سړی وو هغه په دا ټول میدانونو کې خپل یو حیثیت لرو خپل پوهه لرله او هغه کنټریبیوټ کوله دغه ډیلیور کوله د کام ته د ولست هغه ځان سره د خپل پوهه د خپل تجربه د مشاهده د ترزان پورې محدود نه ساتله د دې کام ته ډیلیور کوله او په ډیره ښه طریقه ډیلیور کړی ده.
نظر یوسفزی په کال 1961 یم کې د سوابی په شاه منصور کلی کې د شمس القمر کړه زیږیدلې وو او بیا په کال 1903 اتیا یم کې متحده عربی امارات او دوبۍ ته د خواري مزدوري لپاره لاړو او وروسته یې هلته سیاسي هلې ځلې پیل کړې او د عرب امارات او دوا منیسټر ګوند جنرال سیکرټری وټاکل شو. نوموړي په دې وروستیو کې په یو امریکا کې ویلی وو چې و دې ښکالې مسافري وکړه او په رسمي ډول یې زده کړې نه دي ترلاسه کړې خو په عرب اماراتو کې د پوهانو شاعرانو ادیبانو او سیاسي مبارزینو سره یې ناسته ولاړه کړې نو ډېر صحیح ترې زده کړې. د نوموړي وینا و چې په درې نیم زرو کتابونو مشتمل یو لایبرری هم په دوبۍ کې جوړه کړې چې شاعران ادیبان ترې استفاده کوي. د نن نشپګور زوړاندې د نزار یوسفزی مشرور ریاض یوسفزی وفات شوی وو او د هغه د جنازې رسوماتو لپاره نوموړی سوابی شاه منصور کلی ته راغلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو د دې رښتیا خبري غړای د رښتیا خبرونو لنډیز د پاره ما خپل همکار نجیب عامر لورکم.
تحریک طالبان پاکستان ویل پاکستانی حکومت سره د اوربند موده نه غځوي. د دواړو خو ترمنځ د روان کال د نومبر په 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند شو چې پرونی وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دوی ځکه د اوربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو د شرط درناوی نه دی کړی. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. عدالت نن په خپله پریکړه کې وویل له علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د غزوی هم شامل وو. د چا چې وار له مخې ضمانت شوی نو په کار و چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. عدالت پریکړه کې دا هم ویل چې اوس به د دې مقدمې اوریدنه 15 ورځې وروسته د دسمبر په 15 کېږي. نن د اسلام آباد په ډی چوک کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پرله تېر ووهه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې تر اتم کل شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. بل پلو د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري د نن ورځې په مناسبت د یو پیغام په خپرولو سره ویلي په زوره د تر اتم کل شوو کسانو د موندلو په اړه د یو قانون په منظورولو بوخته ده. لنن په خیبر پښتونخوا صوبه کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو د ورکولو درې ورځنۍ بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 14 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 میلیونو نه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې د 50 کلونه کم دي. او په داسې حال کې چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د ایټمي تړون د بحالۍ لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. امریکا دړکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له ایټمي تړونه وتلې وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان، نجیب عامر تکنیکی ملګری، اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. کپ دې سپو پاتې شوې د امریکا غږ ډیو ریډیو بواوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.